دا مشال رادیو دا اونم حال په پېښور کې د غرمې 12:00 په کابل کې 11:00 بجې دی. د مشال رادیو په دې خبري ساعت کې مزبوري وال کاکړ هر کلی کوم په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د ریپورتونو ترڅنګ شنن یو تبصری هم در خبرو. خو لومړی د دې ساعت خبرونه چې پامیر ساحل وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا 15 ګوندونو پریکړه کړې چې خځې به په انتخاباتو کې ګډون ته هڅوي. د بلوچستان بشري حقوقو سازمان پر پاکستانی او امنیتي ځواکونو د ولسی وګړو وژنې تور پورې کړی او امریکایي ولسمشر دا خبره رد کړې چې ګواکې د اسلامي دولت ډلې پر ضد جګړه بایلي. بشپړ خبرونه. د خیبر پختونخوا 15 لوی ګوندونو پریکړه کړې چې په انتخاباتو کې به د ښځو ګډون ملاتړ کوي. په دې لړ کې 13 ورځ په بردیر کې د یوې نا حکومتي ادارې فریدریک ناومن فاونډیشن په مرسته یو غونډه وشوه چې پکې د عوامي نېشنل ګوند، جماعت اسلامي، جمعیت علما اسلام، فی پیپلز ګوند او تحریک انصاف ځایي مشرانو پر توافقنامې لاسلیک وکړ. دوی ژمنه وکړه چې ښځې به هڅوي چې د رواني یعنی می میاشت پر 13 په بلدیاتي انتخاباتو کې خپل رای یا ووټونه وکاروي. دا پریکړه پر داسې مهال شوې چې روانې میاشتې په پیل کې د کوز دیر د صوبایي اسمبلی پر 95 حلقې په زمینی انتخاباتو کې ښځو ته د ووټ ورکولو اجازه نه و ورکړل شوې او دې کار د ځینو سیاسي ګوندونو غبرګونونه پارولي ول. په کوټه کې د بلوچستانو د بشري حقوقو سازمان پر پاکستاني او ځواکونو تور پورې کړی چې په تیرو 3 ورځو کې په بیلابیلو سیمو کې لشلو زیات ولسی وګړي وژلي دي. تیر مازیګر ګڼو بلوچستانو د کوټه خبريالانو مرکز مخې ته مظاهره وکړه او له ملګرو ملتونو یو غوښتنه وکړه چې د بلوچستانو د وژنو مخنیوي دی وکړي. د حکومتي نېشنل ګوند یو مشر سېنټر حاصل بزنجو له مشال رادیو سره د خبرو پر مهال دا تورونه سم وبلل چې په بلوچستان کې د بشري حقوقو سرغړونی شوې دي. دیوای کتا سیدا وایس چې په رسمي ډول فوجي عملیات پیل شوی نو داسې نه ده. خو یو خبره ز پسپینه کول غواړم چې لتهرو څو ورځو راهیسی د بشري حقوقو سرغړونې روانې دي او هغه کسان چې هیڅ ګناي نه وکړي او په نخښه کېږي د زغملو وړ نه ده. خو د پاکستان ملیشه ځواکونه د تورونو ردوي او وای عملیات یوازې او یوازې د دوی په وینا د ترهګرو پر ضد دي. په کراچۍ کې پولیسو په دوو نښتو کې د شپږو مشکوکه وسلوالو وژنې دعوه کړې. د کراچۍ پولیسو بیان عتیق شیخ نن مشال رادیو ته ویل د اتحاد ټاون په بیگانه نښته کې 4 او په منګوپیر کې 2 مشکوک وسلوال ووژل شول. د دعوه وکړه چې په اتحاد ټاون کې وژل شوي د وسلوالو طالبانو د عمر خراساني ډلې غړي ول چې تیر کال په لاهور کې پر واهګه پولې په ځانمرګي برید کې ککړ ول. دا البته د هغوی د پیژندګلوۍ په اړه څرګنده ویل. د واګې په برید کې لشپېتو زیات کسان وژل شوي ول او پړای د جماعت الاحرار ډلې ویاند احسان الله احسان منلې وه. د کراچۍ پولیسو د تازه دعوو په اړه له وسلوالو څه نه دي ویلي. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي له وسلوالو مخالفینو سره تر سولې مخکې باید له پاکستان سره سوله وشي. بیګا ماښام په کابل کې د افغانستان لپاره د تماس نړیوالې غونډې ته د وینا پر مهال نوموړي وویل پاکستان له افغانستان سره یو نا اعلان شوې دښمني روانه کړې وه چې اعتراف یې هم کړی.
We seek a twin peace.
موږ د یوې غبرګې سولې په لټه کې یو. یوه د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوله او بله د افغان حکومت او وسلوالو سیاسي مخالفینو ترمنځ سوله. له موږ سره یوه نه اعلان شوې دښمني روانه وه چې زموږ پاکستاني همکارانو اعتراف هم پرې کړی.
اشرف غنی زیاته کړه چې هغو وسلوالو ته خراغلاست وایي چې سوله کول غواړي خو د سولې مخالف وسلوالو پر ضد به له زوره کار اخلي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. امریکایي ولسمشر باراک اوباما منلی چې د عراق رمادي ښار د اسلامي دولت وسلوالو لاس ته غورځېدل یو تاکتیکي شاتګ دی خو وایي دی فکر نه کوي چې د وسلوالو پر ضد جګړه بایلي. لیټ لاټیک ورځپاڼې سره په پرونی مرکه کې اوباما وویل په دې کې هیڅ شک نشته چې دوی باید په سنی میشته سیمو کې یوازې روزنه نه بلکې ژمنې هم زیاتې کړي او دا چې دا به بهتره وي چې سنی قبیلې د وس پرتله زیاتې فعاله کړي. د اوباما دا څرګندونې پر داسې مهال خپرې شوې دي چې د اسلامي دولت وسلوالو 13 اونۍ رمادي ښار ونیو او د چهارشنبې پر ورځ یې د شام لرغوني ښار پالمیرا واک ترلاسه کړ. اروپایي ټولنې یو ځل بیا د ختیځې اروپا ملګرو هیوادونو ته باور ورکړی چې د تل په څیر له هغوی سره نږدې اړیکو ته ژمنه ده. بیګا د لاتویا په پلازمینه ریګا کې د 2 ورځنۍ سرمشریزې پرانیستو پر مهال د اروپایي ټولنې مشر ډونلد توسک وویل دا یې په بشپړه توګه باوري دی چې د ختیځې اروپا له هیوادونو سره ملګرتیا د 28 غړو هیوادونو ګډ لومړیتوب دی. د ویل روانه سرمشریزه د مسکو ضد نه ده. توسکو ویل د ختیځ له هیوادونو سره ملګرتیا د روسیې او اروپایي ټولنې ترمنځ د ښکلا سیالۍ په معنا نه ده. د زیاته کړه چې که روسیه لږه نرمه وای، زیات جادو او زړه راښکون یې لرلی، نو ښایي د خپلو ګاونډیو پر ضد به یې خپلې نیمګړتیاوې د ورانونکي تیریګرۍ او د بدماشۍ له لارو نه جبرانولی. د جرمني وزیر اعظم انګیلا میرکل وویل د روسیې برعکس دوی دا مني چې د ختیځ بیلابیل ملګري هیوادونه پر خپلو لارو لاړ شي او دا چې د هغوی مختلفې لارې قبلوي. د اروپایي ټولنې د ختیځو هیوادونو ملګرتیا په پروګرام کې اوکراین، جورجیا، مولدووا، آذربایجان، ارمنیا او بیلاروس شامل دي. قرغیزستان د روسیې په مشرۍ په اورو آسیایي اقتصادي ټولنه کې شامل شوی. په دې لړ کې ولسمشر الماسبیک اتمبایف تیره ورځ د قانون په لاسلیک کولو ټولنې ته د خپل هیواد د داخلېدو منظوري ورکړه. روسیا، قزاقستان، ارمنیا او بیلاروس د دې ټولنې غړي هیوادونه دي. د قانون منظوري غونډې ته د وینا پر مهال اتمبایف په ټولنه کې د قرغیزستان شاملېدل د خپل هیواد اقتصاد لپاره یو فرصت یا موقع وبلله. دا ټولنه چې پخوا یوازې ګمرکي اتحادیه وه غواړي چې په سیمه کې د اروپایي ټولنې په څیر واحد بازار جوړ کړي چې له 180 میلیونه څخه د زیاتو خلکو په سیمه کې به د سامانونو او خدماتو آزادانه حرکت ته لار برابر کړي. له دې سره د مشال راډیو اوسمهاله خبرونه پای ته ورسېدل. اوس تاسې له رابی اکرم خانه د کرنسیو یا د اسعارو بیې او د موسم حال اورئ.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 103 روپۍ اخیستل کیږي او په 103.25 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 101.50 روپۍ او په 101.50 روپۍ یو یورو په 104 روپۍ او په 104.25 روپۍ یو ریال په 19.25 روپۍ اخیستل کیږي او په 19.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 28.50 روپۍ او په 28.50 روپۍ او یو افغانۍ په 1.25 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.85 روپۍ خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ پېښور کې د باران امکان دی او بنو او کوټه کې به موسم اوج وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت یو کم سلویخ او کم نه کم 40، بنو کې 1 سلویخ او 40 او په کوټه کې 20 او 11 وي.
خبرونه تاسو له مشال ریډیو اوریده چې پامیر ساحل او ربیع اکرم خان وړاندې کول. د خیبر پښتونخوا 15 سیاسي ګوندونو پریکړه کړې ده چې شزی به په انتخاباتو کې ګډون ته هڅوي. د بلوچستان بشري حقوقو سازمان پر پاکستانوي امنیتي ځواکونو د ولسي وګړو وژنې تور پورې کړی دی.
مختلف علاقو میں آپریشن کی جا رہی ہے، لاشیں بھی کی جا رہی ہے.
افغان ولسمشر وای تر وسلوالو مخکې باید له پاکستان سره سوله وسی. د جمرود اوسیدونکي وای په اف سی آر کې بدلونونه نه عملي کیږي. د یو کس د جرم په تور ټوله قبیله زورول کیږي.
او بے گنہگار کی بے گنہ منسی نو بیا پراتی خود پراتی
مو خو ډیر تکلیف زره مغه زګه چې مشرانم ګریږي کشرانم کې پراتوی.
په اسلام آباد کې د پښتون میالی لیکوالی زیتون بانو په ویاړ غونډه سوی. پوهان وای د میرمن بانو کلم پښتون کلم وو.
زیتون بانو بی قلم چې دی هغه ډېر پښتون قلم دی، ډېر زیرک قلم دی او د انسانیت د ښېګڼې او د قلم د حرمت قائل دی.
په خبرونه کې تبصرې او شننې هم لرو. له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو اورېده، د خیبر پښتونخوا 15 لویو ګوندونو پریکړه کړې ده چې په انتخاباتو کې به د ښځو د ګډون ملاتړ کوي. د خبره د یو غیر سرکاري تنظیم لخوا تابع کړې غونډې په دوران سوې. دوی ویلي چې په راتلونکو انتخاباتو کې به ښځې د ګډون لپاره هڅوي. تفصیل له اسلام آباد ریاض مساخیل راکوي.
د زیارت پروز د خیبر پختونخوا په برادر سیمه کې د غیر سرکاري تنظیم فریډریک نومان فاونډیشن لخوا مقامی هوټل کې د یوې دستوري تابع شوې و چې پکې د عوامي نېشنل ګوند، جماعت اسلامي، پیپلز ګوند، جمعیت علماء اسلام او تحریک انصاف ځایي مشرانو ګډون لرلو. دغه دوران په جمهوریت او جمهوري عمل کې د زنانو په کردار خبرې وشوې. د غونډې دوران ټول سیاسي جماعتونه د دې خبرې سره متفق وو چې باید زنانه هم په سیاسي او جمهوري عمل کې فعال کردار ولري. د دوی ویناوه چې ټول ګوند ګوندونه به له خپل خوا کوشش کوي چې راتلونکي بلدیاتي انتخاباتو کې زنانه دې ته وهڅوي چې دوی د ووټ حق استعمال کړي. دا په داسې حال کې دا چې څو ورځې وړاندې د کوز دیر په زمینی اوټونو کې یوې زنانه هم ووټ نه دی اچولی او دغه لړکې الیکشن کمیشن پلټنې شروع کړي دي. د دې ترڅنګ د روانې میاشتې په 13 نیټه ټوله خیبر پښتونخوا کې بلدیاتي اوټونه کیږي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په کوټه کې د بلوچستان د بشري حقوقو سازمان پر پاکستانی ځواکونو تور پورې کړی چې په تیرو درو ورځو کې په بیلابیلو سیمو کې له شلو زیات ولسي وګړي وژل دي. تیر مازدیګر ګڼو بلوچستانو ښځو او سړیو د کوټې خبریالان مرکز مخې ته مظاهره وکړه، خو د اف سي ځواکونه دا تور ردوي. خدای نور نصر پرې رپورټ لري.
بلوچ هیومن رائټس ارګنایزیشن تور پورې کوي چې په تیرو دریو ورځو کې د بلوچستان په بیل بیل سیمو کې د پاکستاني ځواکونو په هوایي بریدونو کې شل بې ګناه وګړي وژل شوي او یو شمېر نور یې ژوبل شوي دي. د یاد سازمان په خبره د ځواکونو لخوا د مستونګ په سپلنجي او دشت کابو سیمو کې، د قلات په نیمرغ او جوهان سیمو کې، او همداسې د پنجګورو ډیرابوکټي، اواران او ګوادر په بیل بیل سیمو کې له تیرو څو ورځو راهیسې عملیات روان دي. د دې احتجاج یوې پیغلې ګډونوالې له مشال راډیو سره د دې عملیاتو په حق بلوچستان کې د انساني حقوقو د سرغړونې نوټس واخلي. که څه هم یو شمیر بلوچ ملت پال له مودې راهیسې د پاکستان پر استخباراتو او ملیشا ځواکونو ورته تورونه پورې کوي، خو پاکستانیو ځواکونو یې تل دا تورونه ناسم بللي او زیاتوي دوی په مخصوصو سیمو کې یوازې او یوازې د ترهګرو پر ضد عملیات کوي او همدا ترهګر وژني. بلې خواته بلوچ ملت پال او د حکومتي نیشنل ګوند مرکزي صدر سینیټر حاصل بزنجو بیا وایي په دې وروستیو کې د ځواکونو لخوا ځای ځای له انساني حقونو سرغړونه شوې چې دوی ته په هیڅ قیمت د زغملو وړ نه دي. که په مجموعي توګه داسې ووایو چې دلته عملیات روان دي نو داسې بالکل نه ده، لیکن یوه خبره موږ ضرور کوو او ډېره سپینه یې کوو چې ملیشا سرتیری دي او که نور ځواکونه، هغوی باید په هغو سیمو کې چیرې چې پر دوی بردونه کیږي او یا هم دوی ته معلومیږي چې وسلوال دي او له دې وسلوالو سره د دوی جنگ کیږي، دا بیل خبره ده. لیکن دا چې له تیرو څو ورځو راهیسې چې له انساني حقونو څخه سرغړونه کیږي او داسې خلک چې په دې ګناه کې ککړ نه دي هغوی هدف کیږي، نو دا موږ کله هم زغملی نه سو. د بلوچستان په بلوچ میشتو سیمو کې وخت نا وخته د پاکستان ملیشا ځواکونه داسې راپورونه ورکړي چې له بلوڅو بیلتون غوښتونکو وسلوالو ډلو سره یې په نښته کې یا هم د لټون په عملیاتو کې وسلوال وژلي دي. یو شمیر بلوچ ملت پال بیا وایي ځواکونه د وسلوالو پر ځای بې ګناه وګړي وژني، خو د دواړو غاړو لخوا د دې تورونو سپیناوی په آزاده توګه کول ډیر کم کیږي. خدای نور نصر، مشال راډیو، کوټه.
د پاکستان په کراچی ښار کې د پولیسو سره په مبینه وسلوالو نښتو کې پولیس چارواکو د څلورو مشکوکو وسلوالو د وژنې ادعا کړې ده. پولیس چارواکي وایي چې په وژل شوو کسانو کې څلور کسان تیر کال د نومبر په میاشت کې د پاکستان او هندوستان د پولې واګه بارډر سره نږدې د ترسره شوي ځانمرګي حملې چل جوړونکي وو. ظفر کرمی په دې اړه رپورټ لري.
پولیس چارواکی وایي د زیارت او جمعې په منځنۍ شپه یې د کراچۍ په منګوپیر او اتحاد راون کې په دوه بیلابیلو مبینه وسلوالو نښتو کې شپږ مشکوک وسلوال وژلي دي. د کراچۍ د پولیسو ویاند عتیق شیخ نن سهار له مشال رډیو سره په خبرو کې ویلي د ترهګرۍ سره د مبارزې ځواک سی ټی ډي سره لومړنۍ مقابله د منګوپیر په میر محمد ګوټ کې رامنځته شوې چې دوه وسلوال پکې پنخه شوې دي. دویمه مبینه وسلوال مقابله د اتحاد راون په سیمه کې مخې ته راغلې چې څلور وسلوال پکې وجل شوې دي. دا کاروایی د سی ټی ډي لخوا شوې چې د وسلوالو او پولیسو ترمنځ پنخته کې پکې څلور وسلوال وجل شوې دي. د نوموړي په وینا د وسلوالو لخوا په ډزو درې پولیس سرتیري جوبل شوي هم دي. د سی ټی ډي پولیس وایي وجل شوي څلور واړه مشکوک وسلوال د طالبانو د عمر خالد خراساني د ډلې غړي دي او دوی تیر کال د نومبر په میاشت کې د پاکستان او هندوستان په پوله واګه بارډر د ترسره شوې ځان
ځانمرګ حملې منصوبه بندي هم کړې وه. د سی ټی ډي پولیس افسر علي رضا په دې اړه نن سهار مشال رډیو ته وویل دی وایي دا د پټو اطلاعاتو په اساس چاپه وهل شوې وه. په دې کې څلور وسلوال وژل شوي دي. دا څلور واړه په واګا بارډر د ترسره شوې حملې منصوبه جوړونکي دي. وسلوالو طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي. یاد دی وی تیر کال د نومبر په میاشت کې د واګا بارډر سره نږدې په ترسره شوې ځانمرګ حمله کې تر شپېته زیات کسان وژل شوي وو. په دې وروستیو کې په کراچۍ کې د پولیسو سره په مبینه وسلوالو نښتو کې زیاتوالی راغلی دی. تېره ورځ هم په یوه ورته نښته کې امنیتي ادارو د پنځه وسلوالو د وژنې ادعا کړې وه. بلې خوا ته تېره شپه د کراچۍ په ملیر کې په یو هوټل د نامعلومو وسلوالو په ډزو درې کسان وژل شوی دی. د اهل سنت والجماعت ګوند چارواکي وایي وژل شوي درې واړه کسان د دوی د ګوند غړي دي چې پکې د دوی د ګوند سیمه ییز رهنما عبدالوهاب او د دوه دوه زامن شامل دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي له وسلوالو مخالفینو سره تر سولې مخکې باید له پاکستان سره سوله وسي. تیر ماښام په کابل کې د افغانستان لپاره د تماس نړیوالې غونډې ته د وینا پر مهال نوموړي وویل پاکستان له افغانستان سره یو نا اعلان شوی دښمنی روانه کړې وه چې د دې اعتراف یې هم کړی و. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې د سولې د هڅو په اړه د خبرو پر مهال لومړی د افغانستان او پاکستان ترمنځ او په دوهم ګام کې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې پر اړتیا ټینګار وکړ. ولسمشر غنی د افغانستان لپاره د تماس د نړیوالې ډلې غونډې ته په وینا کې د افغانستان جګړه یو ځل بیا تحمیلي وبلله او په دې ترڅ کې د پاکستاني چارواکو د هغو ویناو یادونه وکړه چې له وسلوالو طالبانو سره پر مرستو یې اعتراف کړی.
موږ د یوې غبرګې سولې په لټه کې یو. یوه د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوله او بله د افغان حکومت او وسلوالو سیاسي مخالفینو ترمنځ سوله. له موږ سره یوه نا اعلان شوې دښمني روانه وه چې زموږ پاکستاني همکارانو اعتراف هم پرې کړی. دا د دوو دولتونو ترمنځ مقدماتي سوله ده، خو د دې کار لپاره باید پر تیرو میراثونو برلاسي شو. کاغلی غنی زیاته کړه دای د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف له دې وینا چې د پاکستان له خاورې به هیڅ چاته د افغانستان پر ضد د کار اخیستو اجازه نه ورکوي ډیر خوشاله شوی، خو د ټینګار وکړ چې پاکستان باید خپله دا ژمنه په عمل کې ثابته کړي. د ولسی جرګې د نړیوالو چارو د کمیسیون غړی نادر خان کټوازی هم باور لري چې سوله باید له پاکستان سره وشي، ځکه دا هیواد د افغانستان د جګړې اصلي مقابل لوری دی.
تقاضا لري چې اول له چا سره چې هغه طالبان یې نیولي دي په غیس کې او طالبان روځي باید چې له هغه سره روغه وکړو تر څو پورې زمینه دېته برابره چې موږ له طالبانو سره روغه وکړو. ولسمشر دغه خبره زه منطقي بولم، ځکه چې تېر حکومت کې هم دغه د سولې شورا وه او رئیس جمهور تقریبا فلسفه پاکستان ته وکولو، مګر هلته ډېر وخت موږ په فرعي مسایلو باندې تېر شو. مثال په ډول باندې څو سفرونه رئیس جمهور مې د ملا برادر خلاصول وکړو چې هغه استراتیجي نه درلوده.
کټوازی وایي د پاکستان په وړاندې د اوسني حکومت دریز د پخواني حکومت په پرتله ډیر قاطع دی.
جمهور دې قاطع پاکستان ته ویلي دي چې تاسو د افغانستان په خپل باندې پالیسي کې عملي بدلون راوستای شي که نه شي راوستای، او که راوستای شي تر نو میاشتو پورې پاکستان حکومت ته وخت چې افغانستان په خپل باندې پالیسي خپل بدل کړي.
ولسمشر اشرف غنی په خپل وینا کې زیاته کړه هغو وسلوالو ته چې سوله کوي ښه راغلاست وایي، خو د سولې له مخالفو طالبانو سره به د زور په ژبه خبرې وشي.
تاسو مشال ریډي اورې. په افغانستان کې یو شمېر حکومتي چارواکي وایي لا تر اوسه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د استخباراتي معلوماتو شریکولو تفاهم لیک نه دی لاسلیک شوی، بلکې یوازې مسوده ورستې سوې ده. یوې امنیتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل دا خبره ځینو کسانو په ناسمه توګه خپره کړې ده. په دې اړه تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې د پاکستان د استخباراتي ادارې یا ISI سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو د تفاهم لیک د لاسلیک کېدو د خبرو تر خپرېدو وروسته د سیاسي کړیو او شخصیتونو ترمنځ اختلافونه رامنځته شوي، یوه حکومتي سرچینه وایي چې دغه تفاهم لیک لاسلیک شوی نه دی بلکې مسوده یې وروستۍ شوې ده. دغه سرچینه چې نه غواړي نومې واخیستل شي وایي یو شمېر کسانو له وخته مخکې دغه خبر په ناسم ډول خپور کړی. خو دا په ډاګه شوې نه ده چې دغه کسان څوک دي او د کوم هدف په نیت یې دغه خبر داشان خپور کړی دی. تر دې مخکې اجرایه ریاست چې جمهوري ریاست ته یو نږدې ارګان دی هم ویلي چې باید پر دغه تفاهم لیک له سره غور وشي. د ولسي جرګې د کورني امنیت د کمیسیون رئیس میرداد نجرابی هم ویل چې د اوسنیو اختلافاتو په نظر کې نیولو سره دې ته اړتیا ده چې د دغه تفاهم لیک ځینې مواد له سره وکتل شي او یا هم لغو شي.
موږ هیله مند یو، څنګه چې ویل کېږي د افغانستان زیات شمېر دولتي سرچینې هم په دې باور دي چې دغه تفاهم نامه دې لغو شي. که لغو هم نشي، زما په باور هغه مواد چې د افغانستان د ملي ګټو سره مطابقت نه لري یا دې بیا وکتل شي یا دا چې لغو دې اعلان شي.
خاغلی نجرابی هم در از ویل دغه تفاهم لیک د وضاحت لپاره در اطلوم که اونی دی یک شنبه پورز اړوند حکومتی چارواکی د ولسی جرګه د کورنی امنیت کمیسیون تر بلل شوی چې تر هغه وروسته به په عمومی غونډه کې په دې اړه وروستی پریکړه وشي. ویل کېږي چې له پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو د تفاهم لیک له مخې به په پوځي، سیاسي او اقتصادي برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ معلومات شریک شي. سره له دې چې په افغانستان کې دننه د دغه تفاهم نامې له لاسلیک کېدو سره مخالفتونه وشول، خو د روانې اونۍ په پیل کې د پاکستان د پوځوایان ترې هرکلی وکړ. په عین حال کې یو شمېر افغان کارپوهان په دې باور دي چې پاکستان تل افغانستان غولولی او د دا راز تفاهم لیک د لاسلیک کولو په پلمه غواړي د دغه هېواد پټو استخباراتي معلوماتو ته لاسرسی پیدا کړي.
زه فکر کوم لا دغه تفاهم لیک سره به لا خلاص لاس ولري. دغه تفاهم په 5 مادو کې لاسلیک شوی چې یوه یې د تورستانو مخنیوی او د تورستانو په اړه له یو بل سره د موضوعاتو شریکول دي. زه فکر کوم په هغه اطلاعاتي برخه کې چې افغانستان معلومات لري، اوس د دې تفاهم لیک په اساس پاکستان هغو پټو اطلاعاتو ته چې افغانستان یې د هېواد د امنیت لپاره لري لاسرسی پیدا کړي او ترې به سوء استفاده وکړي، نو ځکه دا د افغانستان په ګټه نه دي.
پخوانی ولسمشر حامد کازی او جهادی مشر عبدالرب رسول سیاف هم انتقاد کړی چې د پاکستان له استخباراتو آی ایس آی سره د دغه تفاهم لیک په اړه د افغانستان له خلکو سره سلا مشوره نه ده شوې. ښاغلی سیاف دغه اقدام یو ناسم کار ګڼلی او ویلي چې دغه تفاهم لیک یوازې د پاکستان په ګټه دی. خو د تېرې دوشنبې په ورځ د افغانستان د جمهوري ریاست ویاند ویلي چې له پاکستان سره دا راز تفاهم لیکونه په 2006 او 2009 میلادي کلونو کې هم لاسلیک شوي دي. جمهوري ریاست ټینګار کړی چې له آی ایس آی سره د افغانستان د ملي امنیت د ریاست د نوي تفاهم لیک په مساوده کې د اندېښنې وړ څه نشته.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان د پنجاب حکومت د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر ضد قانون منظور کړی دی. تر دې مخکې ورته قانون په سند کې هم منظور شوی و. پوښتنه دا ده چې آیا د خیبر پښتونخوا حکومت یا صوبایي اسمبلی په دې لړ کې څه کار کوي او کنه؟ همداراز په پښتونخوا کې د ښځو د حقونو وضعیت څنګه دی؟ ملیحه امیرزاده په دې اړه رپورټ لري.
د روان کال د مې پر 6 نیټه د پنجاب اسمبلی د ښځو په وړاندې د تشدد خلاف د بل منظوري ورکړه چې تر مخه به د زور زیاتی ښکار زنانه او لپاره خصوصي سنټرې جوړیږي او لپاره به د استوګنې ترڅنګ نور سهولتونه ورکول کیږي. دا چې په خیبر پښتونخوا کې زنانه څومره د تشدد ښکار کیږي او د مخنیوي لپاره څه قوانین جوړ دي، که څنګه د ښځو د خیر ښېګڼې لپاره کارکوونکي غیر سرکاري ادارې عورت فاونډیشن یوه چارواکي سایمه غزن وایي چې په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې د تشدد ډېر کیسونه نه رپورټ کیږي، په صوبه کې د روان کال په سر کې تر سلو زیاتې زنانه د تشدد ښکار شوې دي.
په پښتونخوا کې هم د تشدد واقعیت ډېر زیات دي، خو څه ځینې رپورټ شي او ځینې شي هغه رپورټ نه شي. کورنۍ تشدد یا چې کوم ته موږ ډومېسټک وایلنس وایو، دا اکثر رپورټ هم نه اخلي. وی وی دا تاسو ان کورنۍ مسله ده کور کې حل کې، او چې کوم رپورټ شي نو هغه تیرو درې میاشتو کې چې تقریباً یو سل او ولس کیسز رپورټ شوي دي، کم کې چې 66 کیسز چدینو هغه صرف هغه چدینو د مرډر دي، کم کې چې شپږ آنر کلینګ شوي دي، او دې کې چې تقریبا 124 زنانه چدینو هغه افیکټ شوي دي، او دا ټول کیسز چدینو هغه ټول په پېښور کې او د پېښور خوښه چې کوم نږدې ډیسټریکټ چې کوم کې چې اشدا مردان سوابه سوات دا ټول راځي.
د زنانو د تحفظ لپاره د قوانینو په حق له د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړي نګت اورګزی چې د پاکستان پیپلز ګوند سره تعلق لري وایي چې دا وخت په صوبه کې داسې قسمه قوانین وړاندې شوي دي چې د منځوري په برخه کې دوی هلې ځلې کوي.
دا بل آلریڈی دا ٹیبل شوی دی لیکن دی کې چونکه ملایانو چې دین اوس دا سه لګون تک چینجز غوښت نو هغه د پاره اری ټایم غشته دی خو دې باندې فیمیل ایم پی ایز هم کار کوي لګیا دی او موږ دا کنوینسینګ کو لګیا یو ته مذهبي یعنی هغه ته ګوندونو تاسې به هغه زراشي او هغه موږ سره کینی او په دې بل 20-25 کسان چې دي د جی آئی او د جی آئی فی دی نو موږ هغه سره دا هغه کنوینس کو لګیا یو چې
سایمه غزند حکومت لخوا د خزو لپاره د قانون سازی په حق لوای چې په دې لړکی کار روان دي خو پر ځینو خبرو د اسمبلی د غړو اتفاق نه لرلو لامل په قانون سازی کې وخت زیاتو لګي
ډومېسټک وایلنس بل دی او کومګر چایلډ ارلی اند فورسد مریجز ریسټرینټ بل دی دې دواړو کې دا مسله روانه ده چې دا لکه شانتي اوس نو ډپارټمنټ دی نو واپس کړی دی سکیورټیز سره دوی دا ریکمینډ کړی دی چې دا دی اسلامک آئیډیالوجي کونسل ته لاړ شي څنګه چې په پنجاب کې په سیم کې آلریډي دا ایکټ اوس جوړ شوی دی کی پی کې به کار کې لګیا دی خو چون کې دی کې د سه پارټي د طرف نه اپوزیشن هم ډېر زیات سخت شوی او دا شانتي نورم سیسیزم روان دي
خو نګت اور اگزی وای چې یوازې قانون سازی د خزو د مسلو حل نه دی بلکې په کار د چې قانون په سمه توګه عملی هم شي
دلته زمونږه مصیبت دا ده چې مونږ په امپلیمنټیشن کې ناکام یو بلونه خو مونږ هر ورځ جوړو هر ورځ پاس کیږي لیکن دا غي امپلیمنټیشن چې څو پورې نه شي کنه نو هغه پورې چې دینو دا قوانین هیڅ فائدہ نه لري امپلیمنټیشن ذمہ واری د هغه سړی او د هغه خزو جوړیږي یعنی چې کم پر دا قوانین جوړ شوی دي لکه ډومېسټک وایلنس چې دینو دا یو جرم او چې بیان د سړی وحال خورما نو دا زما بیا ذمہ واری ده چې هغه امپلیمنټیشن نه کیږي د دې کې زما قصور دی
دا په داسې حال کې ده چې انټرنیشنل کرایسیس ګروپ خپل روسي ریپورت کې ویلي دي چې په خیبر پښتونخوا او فاټا کې د خزو امنیت ته ګواښ ورپېښتي چې په کار د حکومت د ټولو غیر منصفانه قوانینو مخه ونیسي او په ملک کې خزو ته تحفظ ورکړي
د خبر ایجنسی د جمرود اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کوي چې د قبایلي سیمو په جنایي قانون اف سی آر کې اسوي بدلونونه دي عملي کړل سي تیر ماښام له مشال رادیو سره د خبر پر مهال د جمرود یو شمېر اوسیدونکو تور پورې کړ چې په قانون کې پر اصلاحاتو سربیر اوسم پولیټیکل انتظامیه د یو کس جرم په تور ټوله قبیله ځوروي تفصیل د فرحات شنواری په ریپورت کې اورو
د خیبر جنسی د جمرود سیمی اوسیدونکي وای چې په اف سی آر کې کوم اصلاحات شوي دي هغه دی د انتظامی چارواکو په دفترونو کې عملی کړی شي په دې حق له د جمرود تماش خان کوکی خیل مشال ریډیو ته وای
ونه تا پوښیو نه چې کنده شای وي ونه نه بو شي جشن پروتو رسول زم پروتو شلو زم پروتو چې مشرانو په سرګې مرګې خبره اترې رپ سي گئی نو تا بیر جو نشته راشي او بیگونه کې بیگونه مونږ نسی کاپو ډګری راوونی بجورا بسیرونی شي کاپو یار راوونی راوونی شي کا واغلا درمی پاتکا راسن نه درمی امرونی شي نو بیا پرته یو خود پرته
دی د سیمیو بدتن حاجی امین شیر وای چې په اف سی آر کې شوی اصلاحات ته عملی شي او یاد دغه نظام په مکمله توګه ختم کړی شي
مو دا غوړ چې چور ختم شي د اف سی آر مو خو ډیر تکلیف زره مغي زکه چې مشرانم ګریږي کشرانم کې پروته وي په تکلیف کې بجل کې تکلیف کې وي نه روټه ته تنظیمات وي نه اوبو تنظیمات وي بجل کې نه بشتر تنظیمات وي یو بار کې سر سر 50-50 کسان پراته وي
د خیبر جنسی په جمرود کې په اجتماعي زمواریو کې د بیګونا خلکو د نیولو او په اف سی آر کې د شو بدلونونو د نه عمل کېدو په حق لمو چکله د جمرود مرستیال پولیټیکل ایجنټ فهد وزیر نو پختل نو دوی وویل
زمواری چې دا هغه ډېر غټ رول لري په ټرایبل سوسایټي کې هغه نه ختمې دي شي او هغه ختمول داسې دي چې اف سی آر ختمول دي او اجتماعي زمواری کې مونږه اوس کوشش کوو چې کنسرن تپا کنسرن بجر کنسرن د هغه علاقې کمزې کې یا دماکا یا سې انسیډنت اغوا یا سې ډکیتی شوی چې مونږه اماغه د بجر او د اماغه د کلی او خاص کر امدا هغه شاخ صرف خلاف کاروي کو او په غټه کې د ټول قوم خلاف کاروي او امغه خلکو ته او امغه ګنګارو ته سزا ورکو چې کوم پکې انوالو دي او زمونږ په جولونو کې داسې هیڅ وګ نشته چې په اجتماعي زمواري کې مونږ غیر متعلقه شخص نیول شوی
یاد دې دیوی چې په کال 2011 کې په اف سی آر کې ځنې بدلونونه وشول او د قانون پوهان وایي چې دې نه پس اوس د اف سی آر تر لاندې پولیټیکل چارواکي د 18 کالو نه کم ماشومان د 18 کالو نه بره مشران او همدارنګ زنانه نشي نیولی او نه یې حوالات ته اچولی شي او اجتماعي ذمهواری قانون به یوازې د ملزم کورنۍ پورې محدود وي او د یو تن ملزم په سر کې به ټول کام نه زورول کیږي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 سوې. پامیر ساحل را سره په سټوډیو کې دی. راځي چې هغه څخه د خبرونو لنډیز واورو.
د خیبر پختونخوا 15 لوی غوندونو پریکړه کړې چې په انتخاباتو کې به د خځو ګډون ملاتړ کوي. په دې لړ کې 13 ورځ په بردیر کې د یوې نا حکومتي ادارې فریدریک ناومن فاونډیشن په مرسته یو غونډه وشوه چې پکې د عوامي نشل ګوند، جماعت اسلامي، جمعیت علماء اسلام، پیپلز ګوند او تحریک انصاف ځایي مشرانو پر توافق نامې لاسلیک وکړ. په کوټه کې د بلوچستانو د بشري حقوقو سازمان پر پاکستاني او ځواکونو تور پورې کړي چې په تیرو درو ورځو کې په بیلابیلو سیمو کې لشلو زیات ولسی وګړي وژل دي. خو د پاکستان ملیشیا ځواکونه دا تور ردوي او وایي عملیات یې یوازې او یوازې د دوی په وینا د ترهګرو پر ضد دي. په کراچۍ کې پولیسو په دوو نښتو کې د شپږو مشکوکو وسلوالو وژنې دعوه کړې. د کراچۍ پولیسو وایند عتیق شیخ نن مشال رډو ته وویل د اتحاد ټاون په بیګانۍ نښته کې څلور او په منګوپیر کې دوه مشکوک وسلوال ووژل شول. کراچی پولیسو تازه داو پاړه وسلوالو لاڅنې ویلي. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي له وسلوالو مخالفینو سره تر سولې مخکې باید له پاکستان سره سوله وشي. دا خبره نوموړي بیګا ماخام په کابل کې د افغانستان لپاره د تماس نړیواله غونډې ته د وینا پر مهال وکړه. امریکایي ولسمشر باراک اوباما منلی چې د عراق رمادي ښار د اسلامي دولت وسلوالو لاس ته غورځېدل یو تاکتیکي شاتک دی، خو وایي دی فکر نه کوي چې د وسلوالو پر ضد جګړه بایلي. اروپای ټولنې یو ځل بیا د ختیځې اروپا ملګرو هیوادونو ته باور ورکړی چې د تل په څیر له هغوی سره نږدې اړیکو ته ژمنه ده. د اروپای ټولنې د ختیځو هیوادونو ملګرتیا په پروګرام کې اوکراین، جورجیا، مولدووا، آذربایجان، ارمنیا او بیلاروس شامل دي او قرغیزستان د روسیې په مشرۍ د اورو آسیایي اقتصادي ټولنه کې شامل شوی دی. په دې لړ کې ولسمشر الماسبیک اتمبایف 13 ورځ د قانون په لاسلیک کولو ټولنې ته د خپل هیواد د داخلېدو منظوري ورکړه. روسیه، قزاقستان، ارمنیا او بیلاروس د دې ټولنې غړي هیوادونه دي.
مشالې ډیز هم د خبرونو لنډیز واورې چې پامیر ساحل وړاندې کاوه. اوس بولار څو اسلام آباد او بګوروج د پاکستان کورنۍ ورسپانو نن په خپل غړو کې پر کوم موضوعاتو باندې بحث او لیکنې کړې دي. سراج ظهیر د ورسپانې لوستې دي.
نن د پاکستان اکثر مقامی ورسپانو خپل ادارې د پاکستان ترکمنستان ترمنځ ګیس پایپ لاین تابې باندې لیکلي چې پکې جنگ ورسپانه وایي د ایران په نسبت دا ډېره ښه منصوبه ده، ځکه چې په ایران باندې له امریکا لخوا بندیزونه لګېدلي دي او هم په دې وجه هندوستان هم له ایران پاکستان ګیس پایپ لاین منصوبې نه په شا شو. د ادارې په وینا چې دا منصوبه د اقتصاد په حواله د پاکستان، ترکمنستان، افغانستان او هندوستان لپاره ډېره د اهمیت وړ ده، خو په دې باندې عمل درامت په افغانستان کې د جنگ صورتحال او پاکستان کې لترهګری په وجه ولاړ وو. نو اوس چې پاکستان او ترکمنستان په دې په کارتون دولو سلا شوي دي او په پاکستان او افغانستان کې هم حالات قدرے خشوي، نو په کار دي چې په دې منصوبه زر تر زره کار پیل شي. اداریا اخیری کې لیکي پاکستان حکومت لا ټوله توجه په تاپی ګیس پایپ لاین منصوبه باندې ورکول پکار دي، ځکه چې پاکستان دا وخت د توانې د بحران سره مخ دی. نو یو طرف ته به د دې منصوبې نه اولسي ستونزو کې کمی راشي، نو بل پلو بتری د پاکستان اقتصاد اهم خشي. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پرېدونکو مشرک روس پانه خپل ادارې کې لیکي چې د افغانستان په خوانی صدر احمد کرزی د صدارت موده ختمېدو باوجود هم د نوموړي پاکستان سره دښمنی ختم نه شوه او اوس هم وخت په وخت د پاکستان افغانستان تعلقاتو خرابولو لپاره بیانونه ورکوي او د دې تازه مثال د دوه ملکونو ترمنځ د استخباراتو د تبادلې په مفاهیمتي یاداښت ورکړې شوی بیانونه دي چې وایي باید اشرف غنی دغه یاداښت لاسلیک نه
کړی.
دریا مخکلي کې چې حامد کرزی په خپل 2 ځله صدارتي موده کې په هر خبره کې د پاکستان مخالفت کړي او وخت په وخت یې په پاکستان تورونه لګولي او د غرنګ خلک د پولي دواړو غاړو ته موجود دي چې نه غواړي د پاکستان افغانستان تعلقات خشي او کوشش کوي د دواړو ملکونو ترمنځ شکونه پیدا کړي کوم چې برستو بد اعتمادۍ ته ورسي. دریا اخري کې لیکي چې دا ډیره خبره ده چې بل طرف ته د اشرف غنی پرنګ خلک هم موجود دي چې دا فکر لري دامن او اتفاق نه بغیر بل لار نشته او د صدارت چوکۍ تر لاسه کولو سمدستي وروسته یې پاکستان سره د تعلقاتو ښه کولو کوشش شروع کړو. په کار ده چې دواړه ملکونه د نا اتفاقۍ پیدا کوونکو په بیانونو توجه ورنه کړي او د امن او ترقۍ دپاره یو بل له کلک لاس ورکړي. نو دا شن به په منطقه کې د ولس ترقي هم وکړي او امن تبا هم وده ترلاسه شي ځکه چې پاکستان او افغانستان د منطقې دوه اهم ملکونه دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
تاسو مشال ریډیو ته غوښیاسته. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي پر 2011 کال په پاکستان کې د امریکایي ځواکونو تر برید 2 میاشتې مخکې د القاعده په خوانی مشر اسامه بن لادن لیوټاباد بل ځای ته د تاګ اراده لرله. دا خبره په هغو اسنادو کې راغلې چې د اسامه بن لادن له ودانۍ ترلاسه شوي ول او اوس امریکا حکومت خبره کړي. هلته فارن پالیسی مجلې د افغانستان په سیاست کې د میرمنو پر کردار په لیکنه کې وای باید په مهمو پریکړو کې له ښځینه سیاسي مشرانو سره سلا مشوره وسی. د دواړو لیکنو مهمې برخې ګولایاز وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن د وژنې نه 2 میاشتې وړاندې په یو خط کې لیکلي وو چې ممکنه ده بل ځای ته یې د تلو وخت را رسېدلی دی. په دغه خط کې اسامه بن لادن په ابټاباد کې د خپلې تنهایی او ناامیدۍ خبرې کړې وي. ورځپاڼه لیکي د امریکا ځانګړي ځواکونو په ابټاباد کې د اسامه بن لادن له کمپاونډ نه یو شمیر اسناد ترلاسه کړي وو چې پکې 100 اسناد د امریکا استخباراتي ادارې د تیر چهارشنبې په ورځ خپاره کړي دي. خو د ورځپاڼې په خبره د امریکا ځانګړي ځواکونو له دغه کمپاونډ څخه ځینې نور مواد هم ترلاسه کړي چې د اسامه بن لادن د ذهنیت او شخصیت نور اړخونه یې راڅرګند کړي دي. په دې کې د انګریزي ژبې کتابونو لایبرري هم شامل ده. دا کتابونو دغه مجموعه زیاتره د سپتمبر 11 بریدونو په وروستیو حالاتو ده. ورځپاڼه زیاتوي چې د امریکا خبری رسنیو سیډنیز ادارو او ناقدینو یو شمیر لیکنې هم ترلاسه کړل شوې دي چې پکې د امریکا په خارجه پالیسۍ نیوکې شوې وي. په نورو موادو کې د القاعده شبکې اخراجات شامل دي. د دې ترڅنګ د کمپیوټر لوبي ډیلټا فورس او اکستریم 2 هم ترلاسه کړل شوې دي. خو د امریکا استخباراتي چارواکي وایي چې دا په کمپاونډ کې میشت نورو خلکو استعمالول. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې د خواو شاو لسو کالو دغه موادونه ډېری خبرې را څرګند شوي چې څنګه اسامه بن لادن په القاعده شبکې خپل کنټرول پر ځای ساتلی وو. بلخوا فارن پالیسی مجلې په افغانستان کې د خزینه سیاسي مشرانو د اندېښنو پر موضوع مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې امریکا او افغانستان په مستقبل کې د ښو اړیکو لپاره کار کوي. په دې ترڅ کې باید د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، ولسمشر باراک اوباما په دغه هیواد کې د سرتیرو کچې ترڅنګ په نورو کارونو هم توجه ورکړي. مجلې کې باید دغه مشران د افغان میرمنو د تقدیر خبرې هم د خبرو اترو په میز وکړي. په دې اړه تر اوسه پورې په سنجیدګۍ سره کار نه دی شوی. مجله زیاتوي چې باید د خبرو اترو په میز د افغانستان لومړی میرمن روهیلا غنی هم وي. فارن پالیسی مجلې کې چې له طالبانو سره د خبرو اترو لپاره په ځانګړي توګه خزینه مشرانو سره مشاورت وشي، په دغه هیواد کې میرمنې له مهمو فیصلو څخه لری ساتل کیږي. مجلې کې چې افغان میرمنو خبرداري ورکړي چې په تیر یو لسیزه کې د تعلیم، صحت او د ژوند بنیادي ضرورتونه بې برخې پاتې شوي دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
قرغیزستان هغه قانون منظور کړی چې په اورو اساسي اقتصادي ټولنه کې د دې هیواد غړیتوب ته لار پرانیزي. د قرغیزستان ولسمشر الماسبیک اتمبایوف تیر ورځ وویل دا اقدام د هیواد د ملي امنیت په ګټه دی. له دې سره به د منځنۍ اسیا د هیواد نور هم روسیې ته نږدې سي. د دې موضوع په اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی ځان کې رپورټ خپور کړی چې احمد تکلی وړاندې کوي.
د قرغیزستان ولسمشر الماس بیک اتمبایف پرون هغه سند لاسلیک کړ چې لمخې د دې هیواد د اروپا آسیا په اقتصادي ټولنه کې د غړیتوب لپاره ټول لازم شرایط مني. د دې سند د لاسلیک په مراسمو کې اتمبایف وویل د نړۍ په یوې سترې اقتصادي ټولنې کې ګډون د قرغیزستان له ملي ګټو سره بشپړ مطابقت لري. د زیاته کړه اوس یې هیواد دا امکان ترلاسه کوي چې د دې ټولنې د نورو غړو هیوادونو اقتصاد، پانګې او سوداګرۍ ته په خپله خاوره کې وده ورکړي. قرغیزستان له روسیې، قزاقستان، بلاروس او ارمنستان سره په دې ټولنه کې یو ځای کیږي. د اروپا آسیا په اقتصادي ټولنه کې د قرغیزستان ګډون باید د ټولنې د نورو غړو د پارلمانونو لخوا تصویب شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین جدي هلې ځلې پیل کړي چې د پخواني شوروي اتحاد د جمهوریتونو پام د ټولنې ته راواړوي. د دې سند لاسلیک قرغیزستان په داسې حال کې روسیې ته ورنږدې کوي چې لویدیځو هیوادونو د اوکراین د کړکېچ له کبله له روسیې څخه فاصله نیولې، د لویدیځ اقتصادي بندیزونو او د تیر کال په اوږدو کې د تیلو د بیې ناڅاپي ټیټېدو په بیلاروس او د پخواني شوروي اتحاد د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې هم یو لړ ستونزې رامنځته کړې. د اروپا آسیا د اقتصادي ټولنې هدف دا دی چې د غړو هیوادونو په قلمرونو کې د تجارتي مالونو آزاد تګ راتګ ته لاره ور کړي. دا ټولنه اروپایي ټولنې ته چې 28 غړي هیوادونه لري ورته ده. یاده شوې ټولنه که څه هم یو تجارتي بلاک بلل کېږي، خو د پخواني شوروي غړي هیوادونه وایي چې ښایي مسکو د دې ټولنې له اقتصادي وزن څخه د سیاسي اهدافو لپاره کار واخلي. روسیې هڅه وکړه چې اوکراین هم په دې ټولنه کې شامل کړي، خو په اوکراین کې د هغې مخالفینو دا د روسیې د نفوذ یوه وسیله وبلله او ویل د روسیې وروستی هدف دا دی چې پخوانی شوروي اتحاد په یوه بله بڼه را ژوندی کړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په دې وروستیو کې په پېښور او د خیبر پښتونخوا په ځینو نورو سیمو کې توپانی بارانونه نه یوازې خلکو ته مرګ ژوبله واړوله، بلکې فصلونه یې هم خراب کړل. دې ته ورته بارانونه د هند په ځینو ایالتونو کې هم په پراخه کچه ځاني او مالي زیانونه پېښ کړي دي. شنونکي د دې بې وخت او توپانی بارانونو لامل د جنوبي اسیا په هوا یا اقلیم کې بدلون بولي. فارم پالیسي مجلې پر دې موضوع لیکنه کړې ده چې تفصیل به لنډې د میز خو وروسته واوري. فارن پالیسی مجلې د مقالې په پیل کې لیکلي چې یو پلو د اپریل په میاشت کې تر تمه وړاندې سوو بارانونو د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې لږ تر لږه 30 کسان ووژل. بل پلو همدې ته ورته بې موسمه زورورو بارانونو د هند په پنجاب، هریانا او اتر پردیش ایالت کې په پراخه کچه د غنمو فصلونه له منځه یوړل. مجلالی کې په اب و هوا کې بدلون داسې مسله نه ده لکه ترهګري او د ایټمي وسلو زیاتېدونکې سیالي کوم چې له لسیزو راهیسې دا سیمه اغېزمنه کړې ده. په اب و هوا کې بدلون یو داسې ننګونه ده چې له لویو ریاستونو سره په اتحادونو او یا زیاتو پوځي خرڅونو یې مخه نسي نیول کېدای. فارن پالیسی لیکي چې یو بل مهمه خبره دا هم ده چې که د سیمې ریاستونه جلا جلا د دې مسلې د هواري لپاره کار وکړي هم نو به کافي نه وي. د مجلې په لیکنه کچیري د دې سیمې هیوادونه وغواړي چې په آب و هوا کې د بدلون له اغېز د ځان ساتنې په لړ کې پرمختګ وکړي نو به په ګډه کار کوي. په آب و هوا کې د بدلون اغېز پر داسې یو سیمه دی چې لا هم زراعت د دې سیمې په اقتصادي پرمختګ کې د پاموړ برخه اچوي. فارن پالیسی د نړیوال بینک د معلوماتو پر اساس لیکي چې د هند د مزدورانو نږدې نیمه برخه او د پاکستان د مزدورانو 40% په زراعت او له هغه سره په تړلې برخو کې کارونه کوي. مجله زیاتوي په جنوبي اسیا کې چې په آب و هوا کې د بدلون له کبله کومې ننګونې رامنځته شوي دي هغه ته ځواب ویانه په همکارۍ کې د کمۍ له کبله اغېزمنه کیږي. د فارن پالیسی په لیکنه جنوبی آسیا د نړۍ یو له هغو سیمو ده چې لږ سره پیلې ده او دا سیمه په دې برخه کې د ستونزو هواري لپاره مستقله تګلاره نه لري. مجله پر مخ لیکي چې د دې سیمې لپاره په آب و هوا کې تر بدلون بل لوی ننګونه نسته او په کار ده چې د سیمې هیوادونه دې مسلې ته لومړیتوب ورکړي. په آب و هوا کې د بدلون په اړه د روان کال په نومبر میاشت کې په پیرس کې کېدونکې خبرې اترې د هند او پاکستان لپاره یو ښه موقع ده چې د مستقلو سلامشورو لپاره یو تګلاره جوړه کړي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکړي.
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګو نه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګو نه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
رویټرز خبري ایجنسی په یو لیکنه کې د پاکستان او امریکا اړیکې څېړلې. په لیکنه کې هغه دلیلونه ورکړل سوي چې ولې یو هیواد خپل ملګري هیواد درواغو زغملو ته تیارېږي. لیکنه د القاعدې پخوانی مشر اسامه بن لادن د وژنې عملیات په تناظر کې دلیل ورکړی چې پر دې سربیره چې اسامه بن لادن په پاکستان کې میشتو او هلته وموندل سو، خو امریکا پر دې هر څه غلی پاتې سو. د لیکنې لنډیز ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
رویټرز خبری ایجنس په یو مقاله کې پوښتنه راپورته کوي چې ولې ځینې وخت ملګري هیوادونه د یو بل دروغ زغمي. ایجنس د پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقاتو په اړه وایي چې په ترهګریزې جګړه کې د واشنگټن لخوا پر اسلام آباد تکیه کول د دغه هیواد لپاره ضروري و. که څه هم ځینې وخت کېدی شي واشنگټن په دې باور پاتې شوی دی چې اعتماد ته یې نقصان رسېدلی دی او ناروا ګټه ترې اخیستل شوې ده، خو بیا د امریکا د دفاع وزارت ته په افغانستان کې د جګړې لپاره د سیمې په هوایي حدودو کې د تېرېدلو حق او د الوتکو د اډو لپاره ضرورت و. نو ځکه دا مهم و چې له پاکستان سره سفارتي تعلقات ښه وي. ایجنس په دې وروستیو کې په لندن ریویو آف بکس نومي مجله کې د لیکوال سیمور هرش ته مقالې حواله ورکوي چې د اسامه بن لادن د نیولو لپاره په امریکایي کاروایي کې د پاکستان ممکنه ستونزمن رول په ډاګه شوی دی. هرش په خپله مقاله کې تور لګولی دی چې اسلام آباد د شپږو کالو لپاره اسامه بن لادن د دې باوجود په قید کې ساتلی و چې امریکایي استخباراتي ادارې په لټه کې و. رویټرز د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د خبریال کارلو ټاګال په حواله لیکي چې هغه هم د هرش لزینو تورونو سره اتفاق کوي. تېره اونۍ د هغې په مقاله کې لیکل شوي دي چې د امریکا حکومت په دې خبر و چې پاکستان یې هڅو ته تاوان رسوي، خو د دغه مسلې د نه په ډاګه کولو انتخاب یې وکړ. ایجنس پوښتنه راپورته کوي چې په داسې حال کې بیا واشنگټن ته د یو ملګري لخوا دروغ د زغملو وړ دي او که نه، او یا ورله هغه مشران له پامه غورځول ضروري دي چې د ملګري هیواد دروغ پټوي. کله چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما د بن لادن د وژنې اعلان وکړ، نو هغه وخت یې دا هم وویل چې د پاکستان د همکاري له امله امریکا ته ممکن شوه چې د اوسامه د کور درکو لګوي، خو د هرش په خبره کې دیشي داسې نه و. ایجنس وایي چې اکثره د یو خراب ملګري د نه پرېښودلو ډېر ښه وجوهات وي. د مثال په توګه په خطرناک وخت کې د سفارتي تعلقاتو د پرې کېدلو د نتیجو نه دا ښه وي چې د روغې وزغمل شي. د ایجنس په خبره پاکستان هغه وخت په افغانستان کې د امریکا په مداخلت کې لاجستیکي مرسته کوله. که چېرې اوباما د پاکستان په بې وفایۍ خبر وو، نو کېدی شي هغه وخت دا مسله نه په ډاګه کول یوه سمه فیصله وه. رویټرز لیکي په کال 2004 کې واشنگټن په ترهګریزې جګړه کې اسلام آباد یو مهم اتحادي وبللو چې ورسره پوځي مرسته وکړه. د دې سربیره امریکا د غیر قانوني اټومي ازموینې په سر په پاکستان لګیدلي اقتصادي بندیزونه هم لرې کړل، خو د یو ملګري په توګه د اسلام آباد په ګټور رول پوښتنې پیدا شوې دي. ایجنس لیکي اوس وخت راغلی دی چې باید واشنگټن خپل رښتینی ملګري وپیژني او زیاتوي چې کېدی شي پاکستان په دې کې شامل نه وي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
لرون پوهان وایي د لوګر د میسو کان په سیمه کې د برنس دوه شاوخوا 15,000 کلن پخوانی ښار نشي پیدا کړی دی. دوی وایي هلته چې څه موندل سوي شایي د بودیزم افغانستان او نړۍ تاریخ له سره ولیکي. لرون پوهان وایي د اینک د میسو ساحه یو وخت د بودا مذهب مرکز و او د نړۍ له بیلابیلو سیمو بودایان همدې سیمې ته زیارت ته ورتلل. اسمت ساروان تفصیل وړاندې کوي.
لرغون پیژندونکو د لوګر د عینک میسو د کان په ساحه کې د برونز د دورې د 15,000 کاله پخوانی ښار نښې موندلې دي. د دوی په وینا دا ښار په دې سیمه کې د بودایي ښار لاندې دی. د دې سیمې یوازې په 10% برخه کې کیندنې شوي دي، خو څه چې په دې ځای کې موندل شوي د بودیزم افغانستان او نړۍ تاریخ له سره لیکي. د عینک د میسو ساحه یو وخت د وریښمو په لاره کې وه. د نړۍ د ګوټ ګوټ بودایان په همدغه ځای کې زیارت ته راتلل او د زرګونو کلونو په مخه د سیمې یو تر ټولو غوړېدلی ښار و. د عینک د میسو کان لومړی پلا په 1980 لسیزه کې بیا وموندل شو. کلونه وروسته لرغون پیژندونکي وتوانېدل چې بودایي ښار ته پکې لاره ومومي، خو په دغه ښار کې تر 2009 میلادي کال پورې هیڅ راز کیندنې ونه شوې. له همدغه کال را په دېخوا حیرانوونکي لرغوني آثار وموندل شول. په لسګونو بېساري او تر دې مخکې نه لیدل شوي ستوپې او ټمپلونه یا د بودایانو عبادت ځایونه، د راهبانو خونې، په زرګونو تاریخي قطعې او شاوخوا 1500 د بودا لوی مجسمې چې د طالبانو له لوري د بامیان د ویجاړو شویو مجسمو همرجی موندل شوی دی. لرغون پوهانو لکلی آثار هم موندلی دی. دا آثار چې د څارو پر پوستکي او نورو شیانو لیکل شوي د بودایي تمدن تر ټولو پخواني لیکلي آثار دي. خو د برونز د اثر د ښار د موندلو مسأله چې تر بودایي ښار لاندې په خاورو کې پټ وو د دې سیمې لرغونتوب لا بې ساری کړ. د افغانستان د لرغونپوهنې د ریاست رئیس قدیر تیموري وایي چې تر دې مخکې هم په افغانستان کې د برونز د دورې آثار موندل شوي دي.
مکمل مربوط به دوره بودی رو می‌دازه. همون تا بعد آثار مربوط به بحث برونز مشاهده شده، مثلا تیکر و آثار کلیدی در من تر واسه پوری از موش فعالیتون مکمل مشخص به بحث بودا کردی. مشکل شد که به نور دورو پا باره که افریاد و تحقیقات رو
ده لوگر ده مسی عینک لرغونی آثار پدی خاطر لخطر سر مخامخ دی چه پدی سیمه که ده نره ده مسو دو همستر کان موجود دی. ده افغانستان حکومت پا 2001 میلادی کال ده دی کان ده استخراج قرار داد ده چین ده پولاد و کانونو لدولتی شرکت MCC سر لاستی کرد. ده غچینه شرکت غواری چه لدی کانه ده 30 میلیارد دالر رو پا ارزش مس استخراج کری.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشری حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
په اسلام آباد کې علامه اقبال پوهنتون د پښتو ژبې نومیالی لیکوالې زیتون بانو په ویاړ غونډه کړې. په پرونی غونډه کې پوهانو د زیتون بانو پر فن او شخصیت خبرې وکړې. نومیالی لیکوال ممرې شفق مشال راډیو ته وویل زیتون بانو د ښځو پر مسلو زیاتې لیکنې کړې وې. د پېښور پوهنتون د پښتو څانګې مشر عباسین یوسفزی وایي زیتون بانو په خپل قلم د انسانیت او پښتونولۍ درس ورکوي. تفصیل سراج ظهیر راکوي.
په دې موقعه اسلام آباد کې اوسیدونکي د پښتو ژبې لیکوال او شاعر ممبر شفق مشال ریډیو ته وویل چې زیتون بانو په پښتو ادب کې او په خاص توګه په افسانه کې ډېر لوی نوم پیدا کړی چې د پښتو د نقادانو سره سره یې د نورو ژبو لیکوالانو هم اعتراف کړی دی.
محترمه زیتون بانو جدید پښتو ادب کې یو پیژندلی شخصیت او د افسانه نگاری د فن په حواله یو معتبره حواله ده. دا یو داسې مېرمن لیکوال ده چې د دې د افسانې موضوع هم عموماً مرمنی وی او د کورنو حالاتو عکسونه پیش کړی دي. نو په فنی ډول د دغه حقونو غوښتنه کړې ده او موږ د دې په فن باندې د خپل فن په ډېره ښه طریقه په خلکو باندې پیژندلیم دی او منلیم دی.
مشال ریډیو چې کله د علامه اقبال اوپن یونیورسټي د پښتو څانګې د مشر ډاکټر عبدالله جان عبید نه د دې دستوري د تابعیا کولو مقصد وپوښتو. نو نوموړي وویل چې دوی د پښتو ادب ځلانده ادیبانو ته خراج وړاندې کول غواړي چې دارنګ د هغوی ډاډګیرنه وشي او نوو لیکوالانو ته یو تحریک ورکړل شي
چې زمونږ کوم لیجنډ رائټرز دي لکه زیتون بانو دا شنو شو موږ چې دا مخ په مخ باندې زمونږ طالب علمانو سره او بیا ستاسو په ذریعه باندې ټولو پښتنو ته دا آواز ورسی. داغي افسانې هم دي، داغي ناولونه هم دي، داغي شاعري هم ده، داغي صحافتي سفر هم دي. دا ټول دا یو هغه سیس چې په کتابونو کې لولې یو هغه سیس چې مخ په مخ داغي نه خپله څوک چې داغي سفر بنیاد گزار دی داغی نوارے مظاہرہ دا داغی فائدہ بھونی کم نوی رائٹرز چکم دی آغی تتیو کی تحریکم ملاوی گی دا سلسلہ چکم دا دا بمنگا جاری ساتو
کلی چی مشال ریڈیو لافتان نگار زیتون بانو نو پختل چی دا دارنگ پروگرامونو او دستورونا دا پختو جبی لکوالانو تا سمر گٹر رسی نو آغی اوی چی لدی یوازی دا پختو ادب او جبی تا گٹر رسی او لکوال تی اس فائدہ نشتا دستور کی گڈنوال د پیخور اسلامیہ کالج یونیورسٹی د پختو سنگ مشر لکھوال او شاعر عباسی نو سبزی مشال ریڈیو تا اوی چی زیتون بانو تل د پختنو خزینو مسئلے او د هغه حل په ګوته کړی دی نو په دا حوالہ دا د زنانو د حقونو مبارزه ده
دا افسانه نگار نظر چي دی هغه ډیر شوخ دی ډیر تیر دی نو چې کله دوی لیکي نو پاغي کې د ټولې مسئلے تر د دوی پورې چا په دومره خپل انداز نه بیان کړی او دا هغه حل هم په ګوته کړی چې دې مسلو حل بسنګ راو بل دا د شه د معاشره د نن کم اخلاقی خامۍ کمزوري دی هغه هم په نه خکړی دی او چې کم اخلاقی او کرداری او روایتي عظمتونه دي نو هغه مخ په وړاندې راوړي دي نو د زیتون بانو بی قلم چې دی هغه ډېر پښتون قلم دی ډېر زیرک قلم دی او د انسانیت د خېګړې د انسانیت د عظمت دی او د قلم د حرمت قائل دی
ته ذکر د زیتون بانو په کال 1928 کې د جون 13 نیټه د پیښور په سپینه ډیری کې د پیر سید سلطان محمود کرا سترګې غړولې دي او تر 14 یې سبق ویلې او په کال 1958 کې چې په 14 کې سبق ویلو لومړی افسانه هندارې چاپ شوه او دغ رنگ یې په باقاعده توګه د لیک پیل وکړو او تر دې دمه یې 14 کتابونه لیکلي چې پکې 8 د پښتو او 3 د اردو ژبې شامل دي سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو پستر کو بانیم تو رتی رشو ایسن نری دل بس داغا مڑی مراد
ہر اترہ گری بدرنگ زکر چی داغا من لجون دا سرنست دا
غلط فیمی دا چی پا گولو بانی با نظریہ سوچ و فکر چی کم دے ختمی گی دا دا سولی آواز دے آدمی تشدد آواز
دے مگا خیان دے امین دی نور نگو آری چی نور دو بیگنا زامنو خواد تا بوتون تا کینی طول تا خپل پلاو غلی چی نور ور بند کی
ور وقت پا وقت جاتی گی ضرورت دے خبر دے چی داغا ور سنگ مر شی
د خپل منځیو شخړو د حل سوله ییزې چارې او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبې یا ګل او هرې یک شنبې یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري
تیر ورځ په خوست کې هم د یو شمیر لیکوالو او فرنګیانو لخوا د افغانستان د یو شمیر نورو سیمو په شان د کتاب اونۍ ولمانځل شوه د دې ناستې یو شمیر ګډونوالو په خپلو خبرو کې پر دې ټینګار وکړ چې کوشش به وکړي چې تر څو د ټولنې په ځوان کول کې د کتاب لوستنې او مطالعې کلتور ته وده ورکړي نجیب الله لوخیل په دې اړه رپورټ لري
په خوست کې یو شمېر لیکوال او فرهنګیان وایي چې دا مهال په خلکو کې په ځانګړي ډول د ځوانانو په منځ کې د کتاب لیکنې او د کتاب د مطالعې دود په خورېدو دی او خلک تر پخوا زیات کتابونه رانیسي او لولي دوی زیاتوي که څه هم د ټولنې پرمختګ تر ډېره علمي کتابونو مطالعې او زده کړې پورې تړلی خو په دې ځای کې اکثره ځوانان کیسه یي ژانرونه او شعري ټولګې خوښوي چې د دوی په وینا د دې ژانر مطالعه هم د علمي مطالعې د دودولو لپاره اغېزمنه تمامېږي په خوست کې د کتاب اونۍ لمانځغونډه چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست په نوښت د ګڼو لیکوالو او فرهنګیانو په ګډون جوړه شوې وه لیکوال او ژورنالیست سپین روان نورزی وویل
د کتاب پلورنځیو د ارقامو له مخې علمي کتابونو تنده هم یو څه پیدا شوې ده ځکه اوس پانتون دی بعضې ځوانان غواړي چې علمي کتابونه واخلي خو ډیری مارکیټ چې دی هغه د هغې ناولونو شعرونو لنډو کیسو او د نورو بېلابېلو کیسه ییزو ژانرونو کتابونه ډېر ګرم دي
شاعر او خبریال طالب منګل وایي چې په خوست کې د کتابونو د چاپ او خپراوي لپاره د تخنیکی اسانتیاو او چاپخانو نشتون او په همدې توګه د مسؤولو ادارو لخوا د لیکوالو نه هڅونې په دې ولایت کې د کتاب لیکنې او کتاب د مطالعې بهیر کمزوری کړی دی.
په خوست کې موږ لیکوالان هم لرو، شاعران هم لرو، او په زیاته کچه کتابونه چاپ شوي هم دي، خو لکه څنګه چې په ځینو نورو فرهنګي سیمو کې د په اندازه سره دلته نشته. د مطبعو په برخه کې ستونزه موجوده ده، د لیکوالانو د هڅولو په برخه کې ستونزه موجوده ده.
د خوست یو تن ځوان لیکوال سیف الله غریبیار چې د خپل لږ عمر په اوږدو کې د روغتیا، ارواپوهنې، ادب، اسلامیاتو او نورو ټولنیزو برخو کې 15 شینوانه بیلابیل کتابونه لیکلي او ژباړل دي، بیا وایي چې که څوک ژباړي او کتاب لیکنې ته د ورځې لږه برخه هم بیله کړي نو دا کار کولی شي.
ډېر کتابونه او په اوس کې په طب او ارواپوهنه کې ژباړم او لیکم، ځکه چې دا مې یو خپل مسلک دی او بل مې ارواپوهنه د ذوق برابره ده.
وزیر محمد روغ لیونی په افغانستان کې د پښتو ژبې هغه استثنایي شاعر دی چې په دې ژبې 23 عنوان شعري ټولګې چاپ او خبرې شوې دي. دای چې ساده او عام فهمه شاعري کوي وایي چې
اول چې په خبر کوم کتابونه به چاپ کول، بیا به خوستر لګل، بیا به د خوست یو سړی ته و چې خلکو پیدا خو څه کوي چې په بایسکل بسپوره تو کتاب یلو. نو دا یو نیم شعر او الفت صاحب د شعر دي چې شعر باید ساده وي خو جوش پکې وي، پیغام پکې وي، یو مینه محبت پکې وي چې چاته یو پیغام ورکړي یې نه ګټه وخلي.
دا په داسې حال کې ده چې په ورته توګه د خوست په ګاونډ پکتیکا ولایت کې هم د اطلاعات او فرهنګ ریاست لینکن مرکز او یو شمېر مدني ټولنو لخوا د کتاب اونۍ ولمانځل شوه. د پکتیکا فرهنګیانو هم د خوست په شان د یاد ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د یو شمېر اساسي کتابتونونو د جوړولو غوښتنه وکړه.
خپرونه کې د پښتنو ښځو د ژوند حال درکوو.
پوری کنواړه داړي شي پکې بند نو اخله چانل کېږي
د هر شروع پورس په کم 11 بجې او د هر زیارت پورس په کم 2 بجې. لما فرخنده اسد سر.